شان رادیو ته ستلی مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې او زلبیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام هم لرو، خو له هر سمخ کې زموږ د همکار بوریوال کاکړنا د دې غړی خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دې ملک کې د تیرو درو کلونو په موده کې 2000 شزي د غیرت په نامه وژل شوی دی. په پاکستان کې افغان سفیر وایي بیل افغانستان او پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نسی جوړېدای. او د امریکا د دفاع وزیر وایي په شام کې د داعش پر ضد جګړې لپاره 209 عسكر ورلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دې ملک کې د تیرو درو کلونو په موده کې 2000 شزي د غیرت په نامه وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال رادیو ته وویل چې زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې رامنځته شوي دي.
دا 2000 شمیره له ټول پاکستان ده. د غیرت په نامه وجنې تر ټولو زیاتې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې رپورټ شوې دي. البته په بلوچستان کې د میډیا د رصد نه لرلو له وجې له هغه ځای مونږ ته ډېر راپورونه نه دي راغلي.
بلخوا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. د ښځو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو او نورو بنسټونو په مرسته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د کمپاین پیل کړی و. په بلوچستان کې د لورو پرتو سیمو مرستندوی اداره وایي د صوبې 1.5% خلک د غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي. د سرګندونې د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام نومي ادارې چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې یو غونډې ته کړی دی. د یاد ادارې مشر نادرګل بړید سي مشال رادیو ته وویل چې بلوچستان یو پراخه صوبه ده، نو ځکه تر خلکو د خدمتونو رسول ګران کار وي. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د اروپایي ټولنې د ادارو مشرانو او د مرستندویو سازمانونو استازو هم ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلوم وسلوالو د بنو کالج یو استاد تښتولی دی. چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعدالله خان د پنجشنبې په ورځ د کالج له مخې پر موټر سایکل سپرو کسانو تښتولی دی. د پروفیسر سعدالله خان ورور حضرت امین له مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه د ورور درک دې معلوم کړل سي.
نیمه بجې پورې د کالج نه آؤټ شوی دی. اوپانه بعد پتا نه لګېږي چې دا یو دره چیرې تللی دی. امید د حکومت او د کالج سره نن ټوله ورځ په دا تیره کړه. هغې چې کوم د سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل. د کالج نه واتې دی که نن هم د ده موبایل آن شوی دی او د کور طرف نه د ته رنګی نه تللی. خو اوس مې حکومت نه دا چې یاره مثال د لوکیشن ویارې بوټ چې دا مشته معلومه شي او امید د کور ول د پریشانی ختم.
د پروفیسر سعدالله خان د تښتونې پر ضد پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی او له تښتونکو یې غوښتنه کړې ده چې هغه خوشی کړي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي بیل افغانستان او پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نسی جوړېدای. حضرت عمر زاخلوال دا خبره د جمعې په ماښام له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
مونږ پویو پاکستان هم باید پوښی. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا به دو چند دغه سووی چې وسته کچېره په افغانستان کې امن وي. کچېره خي اړیکی زموږ ترمنځ خي اړیکی چې د خلکو په منځ کې شته، مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم ده چې داسې پالیسي غوري کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي، او په افغانستان کې هم ده چې داسې پالیسي غوره کوي چې زموږ نږدېترینه دوستي چې کموي هغه د پاکستان سره وسی.
حضرت عمر زاخلوال د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې چین پاکستان ته خپل ځای لري او چین د افغانستان ځای نسی نیولی. چین مرکزی آسیا ته د په وینا بیل افغانستان ارزانتره لاره نسی جوړېدای. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې د شام په راکه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې د کورد او عرب جنگالیو د مرستې لپاره به نور 200 امنیتي سرتیري لیږي. ایش کارټر دا خبره نن په بحرین کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې ده. هغه ویلي روس چې د ولسمشر بشار الاسد په مرسته کې له 2015 کال راهیسې کوم هوایي بریدونه کړي دي، هغې په شام کې خپل منځي جګړې نور توهم توده کړې ده او د شامي ولس د زورېدنې لړۍ اوږده کړې ده. امریکایي او روسي چارواکي نن په جنیوا کې د شام پر امنیتي حالت د خبرو لپاره غونډه کوي. د هالینډ پولیس وایي په روټردام ښار کې یو 1.5 کلن سړی په ترهګرۍ کې د لاس درلودلو په تور نیولی دی. پولیسو د تلاشۍ پر وخت د دې سړي له کوره یو کلاشنکوف، د اورلوبو 4 کاټنه غیر قانوني چاودونکي مواد، د داعش سخت دریځ ډلې بیرغ، ګڼ شمېر موبایلونه او څه باندې $1,600 موندلې دي. د هالینډ څارنوالانو په یو اعلامیه کې وویل پر دغه سړي د کوم ترورستي کار د پلانونو شک کېږي. دغه سړی چې د چهارشنبې په ورځ نیول سوی و پرون د څېړنې لپاره د یو قاضي په وړاندې حاضر کړل سوی. عدالت هغه د 2 اونیو لپاره جیل ته لېږلی دی. د دې مشکوک سړي د پیژندګلوۍ په اړه څه نه دي ویل سوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر په شام کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید وکړ چې ابوبکر الحکیم د نومبر پر 26 نیټه په رکه کې وژل شوی دی. الحکیم هغه څوک چې په 2015 کال کې په فرانس کې د شارلی ابدو تنزیه ورځپاڼې د دفتر په برید او یو شمېر نورو ورته حملو کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله کچه تبلیغات هم کول. 3.5 کلن الحکیم الاسلا فرانسه وای دی. د خبرونو پای.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. تیره ورځ د بنو یونیورسټۍ یو استاد پروفیسر سعدالله خان نامعلومه وسله والو تختولې.
نیز دا کوماتو د کالج سره نن ټول ارس پدا تیرا کړه. هغه چې کیم دا سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل. د کالج نه واته دی.
د سنټ یوې خصوصي کمیټې د پاکستان د نرخزیانو مشران خپل یوې غونډې ته د رابللو فیصله کړې ده.
په دې باندې مونږ خبره کړې ده چې د دې لپاره قانون سازي په کار دی. نو بیا فیصله مونږ دا وکړل چې دوی به مونږ راوغواړو سنټ ته او کمیټې ته به راوغواړو چې دوی څه غواړي چې دوی په خپله مونږ ته وایي.
او 19 پروگرام تړون کې د ټانک ته خلکو پر ژوند جواک تفصیل درکو.
ولا میلا موږ د ټانک تار باندې کیږي چې شاته بیا په صادق بابا نوم باندې مشهور څه چې صادق بابا میلا
د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د خپل مشر شوکت عزیز د خوشی کولو لپاره سبانه احتجاجي درنا پیلوي. هغه 100 ورځې وړاندې په پېښور کې د انتظامی لخوا نیول شوی و. په دې اړه تفصیل موږ سره زموږ همکار اسرار عالم مومن دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. تفصیل یې وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د خپل مشر شوکت عزیز د خوشی کولو لپاره سبانه احتجاجي درنا پیلوي. د دې سازمان مرستیال مشر ادریس خان نن په پیښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ډوته ویل چې دوی مشر زکا په جیل کې اچول شوی چې هغه په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون پر ضد غږ پورته کړی.
سبانه به انشاءالله پېښور پریس کلب مخې ته هغې ته به انشاءالله مونږ احتجاجي درنم ورکو. احتجاجي کیمپ هم وي د شوکت عزیز رهایی پورې چې تر څو پورې شوکت عزیز رهایی نه وي شوي مونږ به انشاءالله پېښور پریس کلب مخې ته نن مونږ نن احتجاج کړی دی. سبا به انشاءالله احتجاجي کیمپ هم لګو تر څو پورې چې شوکت عزیز رهایی نه وي شوي. صرف سټوډنټس چې کوم دي دانا بلکې فاټا څومره لایرز فارم دي ټول مونږ سره دي.
ادریس وای شوکت عزیز چې دا مهال د پېښور په مرکزی جیل کې قید دی له نوموړي سره په ملاقات بندیز دی او د دوی ور سره هیڅ قسمه رابطه نه ده شوې او دوی ډیر اندېښمن دي. ادریس وای درې ورځې حکومتي رخصتي ده او چارواکي ټول په چټي دي. خو د پېښور مرسیال کمشنر ورته یوازې دومره ویلي دي چې شوکت عزیز یې د 3MPO قانون لاندې نیولې دی. دغه قانون له مخې هغه تن نیول کیږي چې د نورو ژوند په خطر کې اچوي. خو ادریس دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې شوکت عزیز او د هغه ملګرو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یوې غونډه کې د FCR قانون پر ضد غږ راپورته کړی و نو ځکه نیول شوی. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له چارواکو سره خبرې وکړو خو هغوی موږ ته پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم د پولیسو لخوا د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز د گرفتارولو په سختۍ سره غندنه کړې. د دې کمیشن مرستیال مشر کامر نارف لږه شیبه وړاندې مشال ډوته وویل
د فاټا سټوډنټس اسوسیشن صدر شوکت عزیز صاحب چې کوم دی د ایم پی آر لاندې نیولې دی دا زموږ په نظر کې یو ټیک قدم نه دی او موږ به وایو چې حکومت خپل دا فیصله واپس واخلي. هغه یې که څه خبره کړې ده نو د فاټا حقوقو باره کې کړې ده او دا د پاکستان آئین دی ته دا حق ورکړی چې هغې خپل آواز اوچت کړي. او جی موږ به حکومتي چارواکو ته همدغه وایو چې دا یو سیاسي عمل دی چې کوم فاټا کې کوم ریفارمز کیږي دیکھیے پکار دے مشاورہ توشی او دا د ریفارم طریقہ نه دا چې تاسو به خلک جیلونو کې اچوي او دا سه قدم غسل چې خلک جیل کې اچول دا د مسائل د جمهوریت په حق کې نه ده.
د کابل سیموز د کونکو سازمان او فټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرستیال مشر ادریس خان وایي چې لدی څور ځې وړاندې د فټا اصلاحاتو په اړه یو غونډه کې اهم په شوکت عزیز قاتلانه حمله شوې و. همدارا څرګندونې د دې سازمان د خزینه څانګې مشر عزیزه مسعود هم کوي او وایي په تیر وختونو کې د دوی نور ملګرو ته هم دړکې ورکړل شوې دي. فټا سټوډنټس ارګنایزیشن په 2011 کال کې جوړ شوی و چې د مشرانو په خبره یې لومبې هدف یې په خپلو سیمو کې تعلیم ته وده ورکول و. خو دوی په خبره دوی پر دې ورسېدل چې تر څو په قبایلي سیمو کې FCR قانون موجود وي نو تر هغو د تعلیم په ګډون هیڅ قسمه پرمختیایي کارونه په قبایلي سیمو کې نشي کېدی نو ځکه دوی بیا د FCR خلاف خپل کمپاین پیل کړو.
تاسو د اسرار عالم مومن تفصیل اوریدلو چې د فاټا د ځوانانو د تنظیم مشر شوکت عزیز په اړه وو چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه په غونډه کې د FCR خلاف خپل غږ پورته کړی و له دغې وروسته جیل ته اچول شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو چارواکي وای نامعلومه کسانو د جمعې په ورځ د بنو کالج د کمپیوټر ساین استاد پروفیسر سعدالله خان تختولې دي. دوی زیاتوي د ده د تختونې پر ضد پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاج هم کړی و. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
پولیس وایي د پروفیسر بازیابی یا خلاصون لپاره پولیس او استخباراتي ادارو تحقیقات شروع کړي او تما کړي چې زر باید اغواکارو د منګولو نه را خلاص کړي. نوموړی د پنج شنبې په ورځ د کالج رخصتي نه پاس ماسپښین مهال د ټاون کالج نه خپلو ماشومانو راوړلو لپاره وتلی و چې د نوموړي کورنۍ په وینا د هغې وخت نه د ګاډي سره له درکه شو. پولیس وایي چې CCTV کیمرې فوټیج یې اخستی او د کالج نه بهر په نوموړي پروفیسر پسې په موټر سایکل سپاره کسان روان شوي. د پروفیسر سعدالله خان د خلاصون په لړ کې بنو پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو 13 ورځ لاریون وکړ او دولت نه د خپل پروفیسر د بازیاب کولو غوښتنه وکړه. د غوا شوي پروفیسر سعدالله ورور حضرت امین چې بنو پانتون کې د فایننس څانګې ډیپټي ډایرکټر دی وایي چې دولت ته د پروفیسر د بازیابی لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي او د کورانه غړی د سختې پریشانی سره مخ شوی.
یوانی ما بجې پورې د کالج نه اوټ شوی دی او پانا بعد پتا نه لګیږي چې دای و دره شیر چلای دی. موږ د حکومت او د کالج سره نن ټول ارس پدا تیرا کړه هغه چې کیم د CCTV کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل دی کالج نه واته دی کنن ها د دوه موبایل ان شوی دی او د کور طرف نه دتا رنگی نه تلی خو اوس موږ حکومت نه دا چې یار مثال د لوکیشن وره بوت چې دا مشتملی مشي او موږ د کور ول د پریشانی ختم.
د بنو پوس ګریجویټ کالج استادانو اتحادیه مشر پروفیسر ظاهر شاوای په سرا ورځ ډګ بازار کې د پروفیسر اغوا کېدل د حیرانې خبره ده.
کورونا غرما بوله مزه چې دیو پروفیسر ورکولو دا ډېر عجیبه خبره ده. ټول شکیما د پروفیسور نه برادری دو دغه پنځه سره مدا شي دا سړي د مایسای په نړۍ هر ځای نو میرا د ګورنمنت نو یقین نور سکیورټی ایجنسی دی دغه را بھرپور مدا شي اپیل کی چې دغه مدا شي زر نظر د میرا پروفیسور صاحب بجاب کی اول خو د کمپیوټر ساينس د نسرا پروفیسورون در کام دی نو دای د کمپیوټر ساينس ډیپارټمنټ مشر خدای سټوډنټونه په سبقونه خاصه پروزي او بل حقیقت دا دی چې لکه سورا کا سټوډنټ سی کا نور پروفیسورون دی هغه خپل زوینه مدا شي ډیر غیر محفوظ و شمرادی.
پروفیسر سعد الله خان د بنو کالج کمپیوټر ساينس څنګه مشهور او تکړه استاد ګڼل شي چې د زده کوونکو استادانو په وینا د سافټویر په اړه یو څو پوهانو کې دي. نوموړي په اړه لا هم سرګند نه ده چې ولې او چا اغوا کړی. په بنو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې، اغوا او د غلا پیښې زیاتې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوری دلی اولی دلی شن
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په کلیوالو سیمو کې مرستندویه ادارې بلوچستان رورل سپورت پروګرام تر انتظام لاندې غونډه کې ویل شوی چې په دې صوبه کې په سلو کې یو او یا کسان د غربت تر کرخې لاندې ژوند تیروي. په غونډه کې په بلوچستان کې د غیرت د غربت په وجوهاتو هم خبرې شوې دي. په دې اړه تفصیل له ایوب ترین نه.
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د یورپي یونین مشرانو او د خیر ښېګړې د ادارو استازو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په خلکو کې د غربت کچه یو اویا فیصد ته رارسېدلې ده او د دې یو لوی علت د آبادۍ د یو بل سره لیرې والی دي. په دې ترڅ کې نور حال د بی آر ایس پی بلوچستان مشر نادرګل بړی چې صدا شي راته بیان کړي.
په دې کې بلوچستان یو اویا فیصد آبادی چې کوم ده غریبان دي او دا تقریبا د بلوچستان ګرد چې کوم ضلع دي کدی پای شار ضلع وباسي هغه په دې کې شامل دي. تر ګرد وغټه بجلا چې بلوچستان درې لکه اووه څلوېښت زره کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادی چې کوم ده صرف اتیا نوي لکه آبادی ده. نولس کسان په یو کیلومیټر کې اوسي. نو دا دونې سکیټ پاپولیشن دي چې د تر دوی رسېدنګ چې کوم دي سوشل سیکټر سروسز دي یا د لایولیهوډ چې کوم سروسز دي هغه په دوی اصل ډېر ګران کار دي. کوم غټ پروجیکټس دي مثال روډ انفراسټرکچر سو یا د اوبو په حاله باندې ډایمونه دي د دې اکونومي ګروث کې کینو خپل یو کنټریبیوشن سره.
د ویبسټین په جواب کې نادرګل بړی زیاته کړه چې د حکومت او یورپي یونین په مرسته دوی په صوبه کې د غربت د ختمولو لپاره خپل کار روان ساتلې دي.
او تر څو پوری چې زموږ کوم ادارې یا سرکار و هر کور ته ځان نه ورسي دا پښتنه نو کې چې دا د غریبي وجوهات چې څه او سره کومه غریبي ختمېدای شي تر هغه ټیم پورې غربت ختمېدنګ ډېر مشکل دی. بیا دا کورو شل کورو موږ تنظیم جوړو موږ بای کمیونټي آرګنایزیشن او بیا د کلی په سطح باندې ویلیج آرګنایزیشن او د یونین کونسل سطح باندې ایل ایس او او د دوی کار دی چې د هر کور د هر کلی څخه مسلې پر هغه باندې مشوره سره کوي او یو منصوبه سازی کوي یو پلان جوړ کړي چې په هغه پلان باندې د دوی د علاقې مسایل ختمېدای شي. نو دغه یو کوشش دی زموږ په بلوچستان کې او په دې کې حکومت بلوچستان او یورپین یونین مرسته کوي.
د یادونې وړ ده چې بلوچستان د سونې، چاندي، غازو او نور قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده. خو پر دې برسېره د غربت کچه تر یو اویا فیصد پورې لاندې رسېدل د واکدارانو لپاره یو سوال دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,580 1,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وای منځنۍ ایشیا ته د رسیدو لپاره له افغانستان پرته بل لار نشي کېدلی. د په خبره د منځنۍ ایشیا له بازاره د ګټې اخیستو یوازینۍ لاره د اسلام آباد او کابل په خپلو کې ښه تعلقات ساتل دي. دا خبرې عمر زاخلوال بیګا د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. له نوموړي په سر کې د منځنۍ ایشیا اقتصادي ارزښت ته په کتو سره د دوانو هیوادو نو د خط اړیکاتو د اهمیت په اړه پختل شوې دي.
پاکستان ځانته مرکزی د ځانته د مرکزی آسیا دروازه وای بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدې نشي. افغانستان ځان ته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل وایي. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل جوړېدې نشي. په دې باید سره پوه شو، مونږ پوهیو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا باید دو چند دا غصوی چه وسته که چیره پا افغانستان که امن وی که چیره خی اڑی که وز منتر منزا خی اڑی که چه دا خلکو پا منز کشتا مگر دا ادارو پا منز که نشتا دا خلکو غختنا هم پا پاکستان که دا خپل حکومت هم دادا چه دا سی پالیسی غوری که چه اغا پا افغانستان تا امن روڑی او پا افغانستان کم دادا چه دا سی پالیسی غوری که چه زمانگا نزدیکتری نا دوستی چه کموی اغا دا پاکستان سر گوسی اوسنو دته عملی جامعت څنګه ورغوسی
شو پاکستان زیات وس چین ته ډیر دغه ور کړی، خاص کر چین پاکستان اقتصادي راهداري شي کم ده، نو په هغه حواله سره چې کم نه نو دا خو هم امکان کیدی شي چې دغه د تورخم لاره کم ده په دغه باندې د چین اقتصادي راهداري د مرکزی آسیا سره هم دغه شي د سنټرال ایشیا سره هم تړلی شي، نو دغه حواله سره تاسو څه فکر لرئ یا داسې د کم لړپور چارواکي هغه څه خبرې اترې کوي په دې پوه دي کنه؟
هغه ګوره زخپل از ما مسلک اقتصاد دی، چین پاکستان تخپل زیل لري، چین د افغانستان زیل نشي نیوه، چین مرکزی آسیا تا ارزانتر لارا قطن جوڑی دی نشي غیر افغانستان نه. پاکستان نه د چین پورې خپل کالی رسی دومره قیمت تمیمی کی چې قیمت به څو چند د اغه وی چې د مرکزی آسیا ته د افغانستان ډالر مصرفوي، نو وست چین نه جبه مرکزی آسیا ته رسی دا به درې چند څلور چند پنځه چند به وي، د افغانستان ډالر به یو چند وي. اهمیت د چین پاکستان ته فقط دوه طرفه رابطو په خاطر دی او دوه طرفه اقتصادي د چین ډالر نور ملک ته وتلو دغه د قطن اقتصاد دغه نه لري منطق نه لري.
د هین سره تاسو په دغه ایریا کوریډور خبره بل ورځ په آسیا زړه کانفرنس کې وشوله، دا ولې دغه مطلب د دې طرف ته تاسو راغلي چې یو پیزایی لار په ځای لري چې د پاکستان سره ډېره اوږده دغه د پوله ده، نو دغه لپاره داسې سهل نه جوړیږي د هند او د افغانستان چې کوم تجارت دی
د تجارت لپاره د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترین لارې ارزان ترین لارې د پاکستان د لارې ده. زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جوړ شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکې په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ، موږ خو مجبور یو چې لارې به پیدا کړو، انګور تولیدو یو زه به هند مارکیټ ته رسوم، نو که د پاکستان د لارې نه یې نو هوایي لار به رسوم، د ایران د لارې به رسوم، قیمت به تمامیږي، بله لار به نه پاتې.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینټ یوې ځانګړې کمیټې فیصله کړې ده چې د نرخزیانو د ستونزو هوارولو لپاره به دوی راغواړي. د یادې کمیټې غړي ستاره ایاز مشال رډیو ته ویلي دي چې د نرخزیانو ته حقونه ورکولو لپاره به قانون سازي کوي او په دې لړ کې به نرخزیان د کمیټې غونډې ته هم رابلي. بلخوا نرخزیان شکایت کوي چې دوی سره ښه سلوک نه کیږي او باید حکومت د دوی د تحفظ لپاره پوره ګامونه پورته کړي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د خلی پورس په اسلام آباد کې د سینټ خصوصي قیمه کمیټې غونډه د چیرمن سینیټر نثار محمد خان په مشرۍ کې وشوه چې پکې په پاکستان کې د نرخزیانو پر ضد مخ په زیاتېدونکې پیښو باندې د اندېښنو څرګندونې وکړې شوې او وویل شو چې په پاکستان کې له ماشومتوب نه د نرخزیانو د حقونو خلاف ورزي کیږي او هغه بیا تر ټول عمر پورې روانې وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر ستاره ایاز وویل چې د روستیو کې د نرخزیانو سره ډېر سلوکونه شوی دی او اوس هم ورسره روان دی. نو کمیټې ژمنه وکړه چې د دوی پر ضد د کیدونکو ظلمونو مخه ونیول شي. نوموړي وویل دندرخزیانو لپاره د کارکونکو ادارې بلو وینز یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې نرخزیان هم د دې ملک اوسیدونکو دي، نو باید چې دوی ته هم پوره پوره حقونه ورکړل شي. سپریم کورٹ نرخزیانو د پوره پوره حقونو ورکول حکم جاری کړی و چې پکې په وراثت کې پوره برخه او د روزګار موقع شامل وي. د دې ترڅنګ پروند جمعې په ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې دوران نرخزیانو د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اعلان وکړو او وایي چې دا یې جمهوري حق دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د ملګر ملتونو د کډوالو اداره یون ایچ سی آر وای چې په پاکستان کې میشت راجستر کډوال دي د فروری تر اخره خپل غیر راجستر شوي ماشومان له دغه ادارې سره راجستر کی، ځکه چې د راتلونکو کال مارچ میاشتې نه به د کډوالو بیرته استنیدلو عمل شروع کیږي او اداره به د غیر راجسترو ماشومانو سره هیڅ قسمه مرستې نه کوي. د یون ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم د دیارلس لکو پورې راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویاندې دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د روان میاشتې نه تر د فروری اخیره د راجستر افغان کډوالو ملک ته د لیږلو لړۍ په عارضي توګه ځنډولې ده. نو کډوال دې په دې دریو میاشتو کې خپل ناراجستره ماشومان له یو این ایچ سی آر سره راجستر کړي. د نوموړي وینا وه چې د راجستر کډوالو هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کلو پورې دي او خپل پی او آر کارډونه نه لري، نو د ادارې د سینټرونه دې خپل کارډونه ترلاسه کړي.
دسمبر د اول تاریخ فروری د 28 تاریخ پورې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو پورې دي او خپل کارډونه نه لري یا کم چینه وي ماشومان پیدا شوي دي، په کار د چې هغه رجسٹریشن وکړي په دې چې بل کال چې ریپټریشن شروع شي او چې کم ماشوم نو رجسٹر شوی خپل مور یا د پلار په کارډ باندې، نو د هغه د پاره بیا نقدي مرستې نشته د یو این ایچ سی آر د خواسه.
د یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم 1.5 لک پورې راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او د یاد ملک مرکز مرکزی حکومت 13 میاشت د کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2010 کال تر اخیره غځولې ده. مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه د نوي پیدا شوو ماشومانو د رجسٹریشن په حق لا وپوښتل، نو نوموړي وایي
نیو بورن چې کوم رجسٹر کیږي اول شرط دا دی چې دا غو مور پلار دواړه رجسٹر دي. دویم دا چې هغه دا استابلیش کړي چې دا ماشوم د دوی خپل دی، د ویکسین کارت په ذریعہ باندې یا ماشوم په هسپتال کې پیدا شوی یا برت اٹینډنس په لاس پیدا شوی، نو برت ویریفیکیشن د نیو بورن بیا رجسٹریشن کیدلای شي. فزیکلی چې دی مور یا پلار او ماشوم به پریزنت وي. پېښور کې پی سی ایم سینټر کې دا رجسٹریشن کیږي. هغه علاقې چې بېخي لرې دي خلک نشي کولای پی سی ایم سینټر ته راشي، دا هغه د پاره به موبایل رجسٹریشن وین هغه علاقو ته ځي. او چې کوم وخت یو علاقې د پاره رجسٹریشن وین تیاری او ته خبرتیا دوه هفته مخکې اور کول کیږي.
د یادونه دا چې د روان کال د جنوري نه تر نومبر پورې د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. دا د هم یادوي چې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشت راهسې د پاکستان څخه په خپله خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د $350 نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 نه تر 70 پورې ډالر هم ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مازیګر 3:30 بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په دې ملک کې د تیرو درو کلونو په موده کې 2000 شزي د غیرت په نامه وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف مشال راډیو ته وویل چې زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې شوی دی. په بلوچستان کې د لرو پرتو سیمو مرستندوی اداره وایي د صوبې یو اویا فیصد خلک د غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي. دا څرګندونې د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام نومې ادارې چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې یو غونډې ته کړې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومو وسلوالو د بنو کالج استاد تښتولی دی. چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعدالله خان د پنجشنبې په ورځ د کالج له مخې پر موټر سایکل سپرو کسانو تښتولی دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي بیل افغانستان او پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نسی جوړیدای. حضرت عمر زاخلوال دا خبرې د جمعې په ماښام له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. هغه ځکه کړه چې کچيري پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو ته پام کړی وای نو نن به د پاکستان اقتصادي حالت ډیر شوای. په شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وايي دوی په هوایي برید کې د داعش د تیلو 138 ټینکرې لمنځه وړې دي. دا خبره یاد ائتلاف د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دوی وايي چې دا ټینکرې د شام په پلمیرا سیمه کې پنشه شوې دي. بیان زیاتوي چې دا تر اوسه د دې بڼې تر ټولو ستر برید و چې داعش ته یې $200 میلیون زیان رسولی دی. او په بلغاریا کې د اورګاډي اوښتو پیښې 4 تنه وژلي او 300 زیات یې ټپي کړي دي. دا پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د اورګاډي ګیس له یو ځای بل ځای ته وړل چې له خپلې پټلۍ ولوېده او شاوخوا شل ودانۍ ونړولې.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف حویلی سره نږدې شوی فضائي پیښې پلټونو حکم ورکړی دی. بلخوا د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د الوتکې پایلټ په لاک بک کې د فنی خرابې نه متعلق لیکلی وو. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ هم د پیښې د پلټنو مطالبه کوي او وایي چې کوم جهاز د اوچت پرواز لپاره جوړ نه دی نو هغه ولې چترال ته لیږلې کیږي. ورسپانه لیکي چې د پیښې د زر تر زره پلټنې مکمل کړی شي او ښه به دا وي چې وزیر اعظم نواز شریف د نیټه هم وټاکي چې تر هغې پلټنې مکمل کړی شي او چې څوک هم ذمہوار دي نو هغوی ته دې سخت نه سخت سزا ورکړی شي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې شوې اصلاحاتي کمیټې په خپل حتمی رپورت کې په ډاګه ویلي چې د قبایلو اکثریت په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي او د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په دې یوه خوله دي خو یوازې جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو مخالفت کړي وو. ورسپانه لیکي که څه هم د قبایلو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دو خبره ډیره د خوشحالۍ خبره ده خو دې لړکې ځنې خبرې باید چې یاد وساتل شي. په کار ده چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک زر تر زره خپل کورونو ته ولېږلې شي. دویمه چې قبایلي زنانه په فاټا اصلاحاتو کې په اعتماد کې واخیستل شي او دا شان د بلدیاتي انتخاباتو ایجنډا دې هم وټاکل شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي د دې سره سره باید چې د اف سی آر په بدلون کې له هغه ځای د اولس سره هم مشوره وکړی شي او په دې عمل کې د توندۍ نه کار اخیستل نه دي په کار ځکه چې دا یوه ډیره نازکه مسله ده چې د ټولو قبایلو په خوښه باندې حل شي او راتلونکي کې داسې څه کړکېچ رامنځته نه شي. جنګ ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فاټا زیات شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړی شي او دا هم حقیقت دی چې په یادو سیمو کې د تیرو اویا کلونو راهسې قبایلي نظام نافذ دی چې له وجې داسې سیمې د ملک د نورو برخو په نسبت شاته پاتې دي. ورسپان لیکي چې خیبر پختونخوا کې شاملې دوه وروستو په فاټا کې به هم د آئین او قانون حکمرانی شروع شي. ترهګري، قاچاق او نورو یو شمېر جرمونو خاتمې لپاره به لار هواره شي. د دې نه علاوه ترقیاتي منصوبې، تعلیم، صحت او د ژوند نورو څانګو کې به اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. نو د پارلمان د منظورۍ وروستو په کار ده چې دا سفارشات دې عملي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د خیبر پختونخوا سملې لخوا د نرخزیانو د حقوقو ملاتړ په لړ کې د یو قرارداد منزورولو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا سی ان ان ویبپاڼې د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر افغانستان ته د سفر په رڼا کې هلته د 15 کلنې امریکایي مشن راتلونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانه اونۍ د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو خوله یو قرارداد منظور کړی چې پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې چې د نرخزیانو د رای ورکولو حق باوري کړي. اداره لیکي دا په خیبر پختونخوا کې د میشتو نرخزیانو ملاتړ په اړه یو مهم پیغام دی. په دغه صوبه کې روان کال د نرخزیانو خلاف د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا قرارداد له مخې نرخزیان د پاکستان یوه محرومه طبقه ده او په کار ده چې دوی په باعزته ډول ژوند کولو ته پرېښودل شي. دا قرارداد په صوبه کې د ترانس اکشن کې پی په نوم د یو تنظیم د مسلسل غوښتنو له امله مخې ته راغلی چې وایي باید د نرخزیانو خلاف حملو کې زیاتوالی ته په کتو دې مسلې ته توجه ورکړل شي. بلخوا سی این این ویبپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر ایشټن کارټر د جمعې په ورځ کابل ته ناڅاپه سفر وکړ. ویبپاڼه لیکي د نوموړي دغه دوره په داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا 15 کلنی مشن د راتلونکي په اړه مهمې پوښتنې راپورته شوې دي. د اوباما انتظامی اول اراده لرله چې د واک موده ختمېدو مخکې به له افغانستانه تقریبا ټول امریکایي ځواکونه باسي، خو په دغه هیواد کې د طالبانو یاغیتوب، د اسلامي دولت وسلوالو مخې ته راتلو او د القاعدې د غړو موجودیت له امله بارک اوباما دغه پلان ته څو واره بیا کتنه وکړه او بالاخره یې دغه مسله د نوي ولسمشر خوښې ته پرېښودله. دا نه ده واضحه چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه به د افغانستان په اړه څه تګلاره ولري. د ویبپاڼې په خبره ټرمپ چې د خپلې کاري ډلې لپاره کوم کسان خوښ کړي دي، له هغې ښکاري چې داسې مشورې به ترلاسه کړي چې امریکا دې په افغانستان کې غښتلی رول ولوبوي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د کوزا مومندو په یکغون سرکاري های سکول کې د زده کوونکو په خبره د ساينسي مضمونونو خې زده کړې نشي کولې. دوی دا هم وایي چې په سکول کې بجلی او اوبه او دا شان نور بنیادی ضرورتونه انشته. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترګزین اورو.
د کوزه محمود جنسی په یو کغون سرکاري های سکول کې د زده کوونکو په وینا هغوی د ساينسي مضمونونو خې زده کړې نشي کولې. د سکول دننه لیبراتوري او د کتابونو لایبرری نشته، نو هم دغه وجه ده چې هغوی د دواړو زده کړو لپاره نورو سکولونو ته ځي. د لسن جماعت یو ماشوم وای
اباس پریکټیکل کم سامان چې موږ ته غوډی چې هغه بیخي سم نشته دلته. د صبح خپل تابل مخ بل پریکټیکل لږ تیریو، خو هم خاص خاص موږ ته نه خو د وزن خپل سره جوړ کړي. په کار ده چې موږ د خامه خار سره جدا هاي سکول دی، نن خو به نه موږ لا سر به د نور ماشومان راځي، بلکې د بجلی کاروانه اوري دونه سخته ګرمي وي دلته چې سها دی نه وي او موږ ته یو پکې پکې نه لګي.
یو بل زده کوونکی وای چې د هغوی سکول کې د اوبو او د بجلی له ټولو زیات ضرورت دی، ولی بل خو د سکول دننه د لوبو میدان هم نشته.
زمانم نوید دی جی، زمونږ د لوبو ځای نشته، میدان نشته، چتونه راسه سی حال نشته دی، دلته ډېر سہولیات نشته دی، اوبه نشته دی، بار موږ جماعتونو د زوګاړیم وخی بل کینټین هم دومره خاص نشته دی. ځکه چې کنه
د سکول یو استاد محمد اصغر وای چې دغه ټول سہولتونه وړاندې په دې سکول کې موجود وو، ولی سکول د وسلوالو لخوا وال وزولې شو او دا سات په سکول کې له 300 زیات زده کوونکو دي. او د زیات کړه چې هغوی د ماشومان ټول ستونزې د فاټا سیکریټری د چارواکو سره شریکې کړي.
ټایم په ټایم باندې دي کې موږ چې کم دی نو باقاعده لیټر کړی دی، بیا خپل ډیپارټمنټ ته پولیټیکل انتظام
انتظامیه ته هغه چې کوم دی نو سی ان ډبلیو ته مارکړي دی پایګه موږ ته کاپی نیم شوی دی خو لکه سومره هدا پور چې سناسه کېدل نو هغه دوی روان کړی دی سناسه خو اوس هم چې کوم دی نو موږ ته واقعي ډیر ضرورت دی زموږ په سکول کې چې هغه چې کوم دی نو موږ ته پکار دی چې هغه موږ ته مکمل
شي. یاد دی چې فاټا سیکرټی رټ د سکول استادانو ته ویلي هم چې هغه په محمود کې سلور سکولونه ماډل کوي چې په کې کوم سکول هم شامل دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سم راځو اونیزې خبرونې تړون ته. د نن په تړون خبرونه کې د ټانک د خلکو په ژوند ژواک دود دستور تفصیل درکو. د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړمو په خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ټانک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د ټانک د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس پر ژوند ژواک خبرې وکړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات درته راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونې پایل د ټانک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځای لیکوال فضل رحیم تاتور سره وغږیدم. فضل رحیم تاتور د خپل سیمې ټانک د موقعیت په اړه وویل
د ټانک شمال په طرف باندې لکه اف آر دا تقریبا ټانک سره په 32 کیلومتر باندې پروت د 30-32 کیلومتر باندې. بیا ورسره د مغرب طرف باندې چې کومه ده کوه سلیمان غرونه پراته دي جنوب په طرف باندې په 65 کیلومتر باندې دیری خان کولاچی هغه پراته دي ټانک سره او د مشرق په طرف باندې در پیزو ضلع لکی مروت چې ورته ویل کېږي هغه په 24 کیلومتر باندې پراته دي.
فضل رحیم تاتور د ټانک انتظامی جوړښت داسې په ډاګه کړ.
ټانک په خپل ضلع هم ده او په دې کې تحصیل هم ده. دغه لکه داسې ده چې د سره جدا تحصیل نشته. د صوبایي اسمبلۍ یو سیټ ده، د قومي اسمبلۍ سیټ چې کوم ده هغه چې موږ سره د ضیاء خان چې هیڅ دي لکه کلاچه سو لکه درابن سو ورسرا بل طرف باندې بلور شریف چې کومه علاقه ده د پارپور والا نیمه هلکه دغه ورسرا شامل ده.
نوموړي په ټانک کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل
ټانک شي د پښتنو چې کومې قبیلې دي هغه لکه بیتنی دي، مروت دي، مسود دي، ګنډپور دي، دغه پښتنو غټي قبیلې دي.
د فضل رحیم تاتور په وینا په ټانک کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر ډیر کم دی.
دلته موږ سره یو عیسایان خوشته عیسایان موږ سره ژوند کوي دلته خو هغه لکه دلته دغه مشن هسپتال ده یو خو هغه سره ډېر کسان دلته دي راغلي او داسې څه کورنۍ چند کورنۍ دي چې هغه دلته موږ سره ژوند کوي ټانک سي نور هندو سیک پارسي څوک دا موږ سره لري.
ژوند ژواک
د ټانک د ولس پر ژوند ژواک مې د دې سیمې له ټولنیز فعال عبدالرحیم بیټنی سره مرکه وکړه. عبدالرحیم بیچنی د ټانک او د پښتونخوا د نور سیمو ترمنځ د خوشحالۍ د موکو د توپیر په اړه وویل.
بعضی روایتونه دا دي چې کله پښتونخوا نه به دوست افغانستان به راته او دا درې ځایو باندې به دو قومي میلې کېدې. وسالم سالم میله ورته وایو هلته د درازن د دې اسرانو په علاقې کښې کېږي درافن پخوا شي او بله دیوانسا میله موږ ورته وایو هغه د ګنډپورو روړۍ کلي خوا ته کېږي کوم چې په تاریخي بنیاد باندې د شیشا سوري ټاټوبه یادوي چې شیشا سوري له دې شیمه سیمه نه تلی وو هندوستان ته. بله میله موږ د ټانک تار باندې کېږي شاته بیا په صادر بابا نوم باندې مشهور سه چې د صادر بابا میله
دا چې په دې میلو کې به څه وو. عبدالرحیم بیټنی یې په اړه زیاته کړه.
دا د قومونو مختلفې میلې وې او ډېرې خوشحالۍ به کېدې. د شبستانګه وه کبډي به وه کوشتي به وه د سرکیانو میله کوشتي ورته یایي نیزهبازي به وه وینډه به وه د مروتانو میله ورته یایي بوسکشي به وه لکه وزن به چې کېده دا ډبرې مبرې به پورته کولې داسې میله به نه وه چې دلته به نه کېده.
نوموړي وویل چې روانو کړکېچونو حالاتو د ټانک ټولنه هم اغېزمنه کړې ده.
رواجونه خو یې له منځه وړلي دي. زموږ ټولنیز ژوند چې ده پای وړی ده. یوه بله دس قوت ورته ووایا یا د خارجي قوت ورته ووایا ټولنه خو یو داسې شی ده ماسه یو داسې شی ده چې څه سیاستدان پیدا کوي څه ډاکټر پیدا کوي څه اډمنسټریټر پیدا کوي د اقتصادیاتو د سیاستیاتو د محققینو مورخینو دا ټول د دغې ټولنې پیداوار ده. دا ټول د دغې متاز دي. نو ټولنه لکه که مور بیماره یا اولاد دی څه شی شي.
هغه یې یو بېلګه داسې وړاندې کړه
لکه میلمه نه موږ وام ده چې آیا دا به څوک چې میلمه د پښتانه ګڼه وه د اسلام د شرې ګڼه ده میلمه به چې چا ته ورغلی موږ به خوشي محسوسوله. اوس چې میلمه راشي موږ دا سوچ کوو چې آیا دا به څوک وي. میلمه خو هغه سړی دی چې څوک پېژني نه موږ به د شپې هر ورځې لکه دا نورو پښتنو ټولنې به په میلمه فخر کوو. میلمه به یې خپلو یو راحت ګڼله یو نعمت به یې ګڼله. نن د میلمه نه موږ ډارېږو.
عبدالرحیم بیټنی وویل چې هلته د ده په فکر دا یو ډېر ناوړه دود دی چې یو د بل په مځکو دعوې کېږي.
دا د موږ یوه رواج بیماري جوړه شوې ده. که زه چا ته کنځل وکړم نو هغه سړی راچیک چې ما په زراو کرناله ملک را بند شي دا به څوک نه کوي دی چې به مزوري نه کوي دا به نه ابادوي او د دغه به پور نه وي. هغه مخالف ته به ما یوه کنځل کړي خو د دغه به پور نه وي. ما که یخ ته تاوان ور ورساوو نو زه به د یغه پور پرې کوم او ډبل به پرې کوم. نو دا د کوم رواج تا کوم سرې تا کوم قانون تا چې ټیکېدار باندې زه د ټیکېدارۍ پابندي ولګوم دکاندار باندې دکاندارۍ پابندي ولګوم ډاکټرې په وال د ډاکټرې پابندي ولګوم مزور باندې د مزوري پابندي ولګوم نو دا خو په ټولنې باندې یو بد اړخ ده.
کورنۍ ژوند
ټانک د خیبر پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کېږي چې د بنسټیز او تعلیمي پرمختګ له سفره پر شا پاتې سوی دی. پر ډېره هڅه سربیره هم په دې کې بریالی نه سوم چې د هغې سیمې د میرمنو پر ژوند د رڼا اچولو لپاره یو ځایي ښځینه فعاله پیدا کړم. ځایي خبریالانو راته وویل چې هلته که څه هم تر یو حده ښځینه تعلیم سته خو پر ټولنه د ښځو ضد رواجونه دومره واکمن دي چې هیڅوک هم دې ته زړه نشه کوي چې د کور میرمن یې له رسنیو سره خبرې وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د ټانک پر زری پیداوار مې د دې سیمې له یو زراعت پوه انور بیټنی سره خبرې وکړې. نوموړي هلته د پیدا کېدونکو فصلونو په اړه وویل.
ضلع ټانک چې کوم دا د خیبر پښتونخوا صوبې جنوبي ضلع ده دلته تقریبا هر قسم فصل پیدا کېږي خو چې کوم په زیات مقدار سره پیدا کېږي هغه غنم دي او ګنه ده چاولې دي یعنې شولې چې ورته وایي چڼه ده دا فصلونه دي. دې نه علاوه سبزیانې کې تورۍ کدو بینډۍ شلغم گاجره دا سبزیانې دي چې کومې پیدا کېږي.
انور بیټنی وویل چې په ټانک کې میوې شته خو زیاتې نه دي.
په میوه جاتو شي د کجورې باغونه هم شته ځای په ځای او دې نه علاوه چې کوم نیمبو ده امرود ده
او مالټا د دې داسې ځای په ځای باغونه شته خو ډېر زیات مقدار کې نه دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې ټانک په فصلونو کې خود کفیل دی او که نه، نو هغه وویل
سبزیانې چې کومې دي هغه تقریبا دومره مقدار کې پیدا کېږي چې په لوکل چې کوم د خلکو ضرورت ته هغه پوره نه کېږي، نه بلکې تقریبا هغې کې 70-80% پوره کېږي. خو چې کومه ټماټر دی سبزي دی لکه هغه اوس د هغې پیداوار شروع دی مارکیټ ته، هغه د لرې لرې مارکیټو ته لکه هغې کې پېښور ده، مردان ده او لاهور ټینډۍ هغې ځای پورې هم په ټرکو باندې دا خلک لېږي او دا ټماټر چې کوم دی او دا د بیټنې بیل چې کوم دی هغې کې دا پیدا کېږي ډېر دا ټماټر. دا غنم چې کوم دی دغه هم په ډېر مقدار کې پیدا کېږي او دنا چې کوم دا هغه هم ډېر مقدار کې دا هغه میلانو ته سپلای کوي، هغه په ډېر خام کې سره ضلع کې 5-6 میلان دي نو هغې ته دا گنا سپلای کوي او داسې چڼه چې کومه ده هغه هم بار ته لېږي که نه مارکیټ ته لکه هغې کې فیصل آباد دی او لاهور دی دې خواته دي.
انور بیټنی لټانګه په مزدوریو پسې د وتلو خلکو په اړه وویل
تاسو هم خلکو ترې دي په ډېر مقدار سره هغې کې لغت لکه په دوبۍ کې او کوم امارات کې او سعودي عرب دی هغې ته هم تللي دي او په پاکستان کې چې کوم دی ډېر خلک یا په کراچۍ کې مزدوري کوي او دې کې اکثر خلکو ټرانسپورټ کاروبار دی کوم کراچۍ کې دی ډرایوري کوي یا خپل ګاډي دي نو کراچۍ کې ډېر دي او هغه کې هغې نه له بار نه کې دوبۍ او امارات ته تللي دي.
نومیالی د دغې سیمې
لیکوال فضل رحیم تاتور پټان کې د تیر سو سیاسي شخصیتونو په اړه وویل
تاسو چې کوم مشهور شخصیات دي کنه جی هغه د دې لکه نواب د ټانک نواب چې کوم قطب الدین نواب نومیده هغه د غلام قاسم خان زوی د هغه لکه درې ورونه یو نواب قطب الدین یو نواب سید الله خان یو نواب سید خان نو دې سره چې په مقابلې چې کوم هغه عبدالحمید خان کونډی و چې هغه د عوامي د اختیار چې کوم او خدایي خدمتګار تحریک و چې هغه په ټیکټ باندې ورسره ولاړ و په ډېرو کمو ووټو باندې نواب صاحب ورڅخه ګټلې وه عبدالحمید کونډی صاحب څخه یو بیرسټر ظفر الله خان کونډی و د هایکورټ هغه هم پاتې شوی ده جج هم پاتې شوی و سپریم کورټ جج هم پاتې شوی ده دا یو نوموړی کس و بل پکې هغه و یو حبیب الله خان کونډی و چې د نن سبا کوم داور خان د نیکه و دا هغه شخصیات و سراجي د باچا خان چې کوم ملګري و هغه نوموړي کسان و غلام محمد تطور و امیر ملک کمانډر خانگل بیٹن شہید چکم آگاہ شخصیات کی ریشمین خان بیٹن غلام احمد کتور یو ورسرا غلام گل بابو ورسویلا کی آغت رو آگاہ یو جرنیل بلا موږ لکه علاقې چې هغه وه چبۍ ترور وه هغه ډېره مشهوره د هغې کیسه ده چې انګریز کله دلته راغلی و په اوبو باندې معامله وه هغه دا وویل چې یاره تاسو د باچا خان لار پرېږدو نو موږ به تاسو ته د ژامې اوبه درکوو او که تاسو دا د باچا خان لار نه پرېږدو نو موږ به تاسو ته دغه شی نه درکوو په تاسو به موږ پابندۍ لګوو دا اوبه به تاسو نه وي نو هغه چبۍ ترور چې کومه وه هغې جنډه راخستې ورسره جنډه انګریز چې هغه ټایم کوم څوک به وو په کومې عهدې به وو نو هغې ته یې دا وویل چې موږ ته باچا خان تا دپاره یا تا حکم دپاره موږ باچا خان نه شو پرېږدولی موږ دا غواړو چې ته شین سترګی له ملک نه بهر ووځې موږ ته دا ملک آزاد کړې موږ په ملک باندې تا قبضه کړې ده نو تل به ملک لګې موږ د باچا خان لار نه پرېږدو
نو دا چې خلق شخصیات تیر شوی دي په زنانه وکړي چې هغو داسې د میړانې چارې کړی دي.
نوموړي هلته د ادب د ډګر نومیالي داسې یاد کړل.
ادب چې دي یو نوموړی نوم چې کوم دا هغه لکه د دین پکیل ورته وایي دا خو ادب چې یو نوموړی نوم و. بیا هغې نه پس منتظر بتنه چې ډېر لر او بر پښتنو کښې پېژندلی کېده نو دا ډېر نوموړی نوم و. موضوع چې کله د پښتو ادبي مجلس څخه بنیاد شوی شوی دغو مشرانو کښې شوی تقریبا 1962 کښې شوی شوی نو د هغې سرپرست چې منتظر بتنه و ورسره سلیم نوشاد و ورسره پنسوس مروت و دغسې نور کسان ورسره سلیم راز صاحب هغه د دغې پښتو ادبي مجلس څانګ غړی پاتې شوی ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ټانک په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سایل هر سندری ته فطرت بخی منګل د سایل سندر تل ټکور وزړونا تاسو مونږ ته اوخ کی بخین ول د محبت بخی مونږ نستا سغل کا تغلی سترګی تخت وزړونا تاسو کوي سیل مونږ تل وسی او وسوسی کوو نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستاسو دے جانانا پی خبر ستاسو دے جانانا خو پکی کلا کلا تشما زگرے کوں